Radio.
السلام علیکم د ازادي رادیو سهارنی خبری مجلې ته شرغلاست زملالی بشریم د دیخ پرونی تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. نن پنځشنبه د زمری دیرشمه نیټه ده چې د اګست میاشتې له یویشتمې نیټې سره برابره ده. په دیخ پرونه کې بیلابیل راپورونه لرو، خو تر هغه مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. د چین د بهرنی چارو وزیر وانګ یی وایي د چین او افغانستان د همکاري خوندي کولو لپاره دی طالبان د نړیوالو ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د چین د بهرنی چارو وزیر وانګ یی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د کورنیو چارو له وزیر سراج الدین حقانی سره د لیدو پر مهال دا خبره کړې ده. د سینهوا خبری اژانس د راپور له مخې وانګ یی په دې خبرو کې وویل چې چین اقتصادي پرمختګ ته د لومړیتوب ورکولو د تګلارې ملاتړ کوي او د دې پرمختګ لپاره مرستې ته لیواله دی. وانګ یې زیاته کړې ده چې چین به د طالبانو د شتمنیو له کنګل سره مخالفت ته دوام ورکړي او په سرحدي سیمو کې د سولې او ارامښت د ساتلو لپاره به د واخان دالیز کې د دوه اړخیزو ګزمو د بیا پیل ملاتړ وکړي. همداراز ده له طالبانو غوښتي چې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او نورو نړیوالو ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره جدي اقدامات وکړي چې د چین او افغانستان همکاري خوندي سي. په راپور کې راغلي چې حقانی په نړیواله ټولنه کې د طالبانو د حکومت ادغام لپاره د چین ملاتړ ستایلی دی. د پاکستان په اسلام آباد کې لسګونو افغان کورنۍ په عامه پارکونو کې اوسېدو ته اړ سوي دي. وروسته له هغه چې پاکستان له دې هېواده د افغان کډوالو ایستل پیل کړل، ګڼ شمېر افغانان وایي چې د کورونو تیښتنانو دوی د کرایې له کورونو ایستلي او دوی اوس د سرپنا ځای نه لري. د افغان کډوالو پر وړاندې په 2023 کال کې د پاکستاني چارواکو د سختو اقداماتو له مخې د اخراج لړۍ ګړندۍ سوې ده. ملګري ملتونه وایي چې پاکستان د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې د راجستر شوي افغانانو ایستل پیل کړی دي چې کولای سي له 1 میلیون زیات یې وتلو ته اړ کړي. دا سره له دې چې شاوخوا 1.3 میلیونه کسان د کډوالۍ ثبت شوي اسناد لري. د ملګرو ملتونو په وینا د جون راهیسې نږدې 1 لک افغانان له ایران څخه ایستل شوي دي، چې د مرستندوی ادارو په وینا په 2018 کال کې د طالبانو بیا واکمنېدو راهیسې د افغان کډوالو د ستنېدو تر ټولو لوی بحران دی. متحده عربی اماراتو په هرات ولایت کې د ترافیکي پیښې د قربانیانو په اړه ژوره خواخوږي څرګنده کړې ده او د قربانیانو له کورنۍ سره د غم شریکیت پیغام خپور کړی دی. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې په هرات کې د ترافیکي پیښې د قربانیانو شمیر 9 اویا ته رسیدلی دی. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانی د اګست په 6مه نیټه رسنیو ته وویل چې په مړو شوي کسانو کې 19 یې یوازې کوچنیان دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چار وزارت دا ترافیکي پیښه تکان ورکوونکي بللې او ویلې دي چې په دې اړه د څېړنو امر سوی دی. دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې یو بس چې له ایرانه ایستل شوي افغان کډوال پکښې سپاره وه د تیلو له یوه ټانکر سره ټکر سو او اور یې واخیست. دا په داسې حال کې ده چې ایران په وروستیو کې له دې هېواده سلګونو زره افغان کډوال ایستلي دي او هره ورځ زرګونو کسان د اسلام کلا له لارې افغانستان ته ننوځي او د هرات له لارې نورو ولایتونو ته سفر کوي. او په غزه کې روغتیایي چارواکو د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د 2023 کال د اکتوبر په 1مه د حماس او اسرائیلو ترمنځ د شخړې له پیل راهیسې په غزه کې د مړو شویو فلسطینیانو شمیر تر 2500 زیات شوی دی او تر 6500 څخه زیات نور ټپیان شوي دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله ګڼي. د بیان له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې د اسرائیلي بریدونو په پایله کې 50 فلسطینیان وژل شوي دي او 115 نور ټپیان شوي دي. په تیرو 24 ساعتونو کې په غزه کې د قحطۍ او خوارځواکۍ له امله 3 نور کسان مړه شوي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې تر اوسه پورې په غزه کې د قحطۍ او خوارځواکۍ له امله د مړو شمېر 2900 شوی دی چې 112 یې کوچنیان هم پکښې شامل دي. ملګري ملتونه وایي چې د 2015 کال د مې په میاشت کې د امریکا په ملاتړ د غزې د بشري مرستو بنسټ د فعالیت له پیل راهیسې په دې سیمه کې د مرستو ترلاسه کولو په هڅه کې تر زر زیات کسان وژل شوي دي، چې ډیری یې د دې بنسټ مرکزونو ته نږدې د عملیاتو پر مهال اسرائیلي ځواکونو ویشتلي دي. اسرائیل په غزه کې د لوږې رامنځته کولو د پالیسۍ تورونه ردوي. د غزه جګړه هغه مهال پیل شو چې حماس ډلې د 2023 کال په 1مه د اسرائیل پر جنوبي سیمه برید وکړ. تر 2500 زیات کسان یې وژل او 215 نور یې یرغمل کړل. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو سهارنی خبری مجله ته ورسته په خبرونه کې د راپورونه لرو. ملالا بنسټ اعلان کړی دی چې د افغان جنو د زده کړو د ملاتړ او د جنسیتي اپارتاید پر وړاندې د مبارزې لپاره به $3 میلیونه دوی ځانګړي کړي دي او دغه به په بیلابیلو پروژو کې عملي سي. د اسرائیل پوځ د غزې ښار د نیولو لپاره د عملیاتو د لومړنیو پړاوونو د پیل اعلان کړی دی او ویلي دي چې ځواکونه یې ښار ته نږدې ځای پر ځای سوي دي. په اروپا، امریکا او کاناډا کې د افغانستان د استقلال بیرته ترلاسه کولو 160 کلیزه ونمانځل سوه او په دې مناسبت کنسرتونه جوړ سول.
اوس کاناډا ته راغلی یم، دلته مې پروګرام دی د استقلال د جشن د ازادي دپاره برنامه جوړوو.
د سندرغاړي نغمې ږغ مو واورید. اوریدونکو د دې ترڅنګ نور راپورونه هم لرو له ازادي رادیو سره اوسی.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري. ملاله بنسټ اعلان کړی چې د افغان جنو د زده کړو د ملاتړ او د جنسیتي اپارتاید پر وړاندې د مبارزې لپاره تر $3 میلیونه زیات مرسته ځانګړې کړې ده. د دې بنسټ د مطبوعاتي اعلامیې چې پرون خپره سوې ده، په دې اعلامیه کې راغلي دي چې دوی هڅه کوي د افغان جنو ژغ پر نړۍ کې لا پیاوړی کړي او نړیواله ټولنه طالبان د ښځو د زده کړو د محرومولو په خاطر ځواب ویونکي وګرځوي. په دې اړه نور جزئیات په دغه راپور کې اورو.
ملاله فند وی له $3 میلیونه زیات مرسته په افغانستان کې د نننه په بدیلو تعلیمي پروګرامونو او همدارنګ په نړیواله کچه د بشریت پر وړاندې د جنایت په توګه د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندلو لپاره په نړیواله عدالت غوښتنه لګوي. د دغه بنسټ په اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ د اګست په 6 خبره شوې راغلي، د دې پروګرام یو برخه د لس تر څخه ډیرو افغان نجونو ته د منځني ښوونځي له دورې پورته ټولګیو د آنلاین زده کړو لپاره ده چې لوړو زده کړو ته د زمینې برابرولو لپاره به ورته نړیوال اعتبار لرونکي تحصیلي اسناد وړاندې کړي. وړاندې راغلي چې د مرستې بله برخه د هغو سازمانونو لپاره ځانګړې شوې چې د طالبانو د قانوني تعقیب او د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندنې پر موضوع کار کوي. په اعلامیه کې د دغه بنسټ د افغانستان د څانګې مشري سحر حلیمزي په حواله راغلي. دوی له هغو ښځو او نجونو ملاتړ کوي چې نه غواړي له صحنې حذف شي. دوی د ازادۍ او عدالت په لومړۍ کرښه کې ولاړې دي او ملاله فنډ د دوی تر څنګ دی. ملاله فنډ ټینګار کړی چې په دې پانګونې سره هڅه کوي په نړۍ کې د افغان نجونو غږ پورته کړي او نړیواله ټولنه طالبان د ښځو د زده کړو د محرومولو په خاطر حساب ورکوونکي وګرځوي. په ورته وخت کې په کابل کې له زده کړو محرومه نجلۍ وایي آنلاین زده کړو ته ډېره خوشبینه نه ده او ټینګار کوي چې ښوونځي باید پرانیستل شي څو د ټولو افغان نجونو لپاره د زده کړو زمینه برابره شي. دې چې وینو غوښتل نومې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه دختران از سنوف ششم به بالا
بدبختانه لا هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي پاتې دي. زه فکر نه کوم چې د هغو بنسټونو پروګرامونه ډېر ګټور وي چې غواړي د نجونو لپاره زده کړې برابرې کړي، ځکه په افغانستان کې میلیونونه نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي.
خود اروپا لپاره د افغانستان د سولې کمیټې د ښځو چارو مشر او د بشري حقوقو فعال رودبه فروتن بلخي د ملاله فنډ لملاتړ هرکلی کړی او ټینګار کوي چې باید دغه پیسې هغو کسانو ته ورسیږي چې په رښتیا د ښځو او نجونو لپاره کار کوي. د ازادي راډیو ته وویل
دا چې دغه پیسې د جنسیتي اپارتاید او د نجونو د آنلاین زده کړو لپاره ځانګړې شوي د قدر وړ خبره ده. یوازې هیله لرم هغه کسان چې دا بودیجه ترلاسه کوي کلونو جمهوریت له تجربو ګټه واخلي او د هغه هدف لپاره یې ولګوي چې په خاطر یې دغه پیسې ورکړل شوې دي.
دلیل کې بودیجه بعد از شان میایا به
یاد دی وی چې ملاله یوسف زید د نجونو د زده کړو فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې د ملاله فنډ بنسټ ایښودونکې ده. هغه مخکې هم په ور ور د افغان نجونو د زده کړو ملاتړ کړی او د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندنې غوښتنه کړې ده. طالبانو دا کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو له 2020 کال راهیسې چې دوی وخت ته رسېدلي له شپږم ټولګي پورته نجونو ښوونځي یې تړلي او پوهنتونونو ته یې هم د دوی تګ منع کړی دی. سربیره پر دې پر ښځو یې سخت ټولنیز محدودیتونه لګولي، لکه په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې له کاره د دوی راګرځول. له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وشي صندوق یې یونیسف د روان کال د حمل په میاشت کې وویل چې د نوي تعلیمي کال په پیل سره 400,000 نورې افغان نجونې له منځنیو زده کړو محرومې شوې، او په دې سره د ټولو هغو نجونو شمېر چې په افغانستان کې له منځنیو زده کړو محرومې دي 2.2 میلیونو ته ورسېد. یونیسف مخکې خبرداری ورکړی و که دغه بندیز تر 2020 کاله دوام وکړي 4 میلیونه نجونې به له ښوونځیو بې برخې شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. په افغانستان کې د اروپای ټولنې پلاوی په هرات کې تر یوې مرګونې ترافیکي پیښې وروسته د قربانیانو کورنۍ او ژوندیو پاتې سوي کسانو سره خپله ژوره خواخوږي څرګنده کړې ده. د دې تر څنګ د متحده عربي اماراتو حکومت هم د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده او له دوی سره د غم شریکۍ یو پیغام هم خپور کړی دی. دغه پیښه چې د چهارشنبې په ورځ باندې رامنځته سوه او د یوه بس او د تیلو د ټانکر ترمنځ د ټکر په نتیجه کې رامنځته سوې وه، په دغه بس کې هغه مسافر سپاره وه چې د ایران څخه د اسلام کلا له لارې افغانستان ته لیږل کېدل. په دې اړه باندې نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په هرات کې د رامنځته شوي ټرافیکي پیښې د قربانیانو شمیر 90 تنو ته رسېدلی. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانی نن د اګست په 6 رسنیو ته ویلي چې په مړو شویو کسانو کې 19 یوازې ماشومان دي. هغه ویلي چې په پیښه کې د ټپي شویو 2 کسانو روغتیایي وضعیت هم نازک ښودل شوی دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت دا ټرافیکي پیښه ټکان ورکوونکي بللی او ویلي دي په دې اړه د څېړنو امر شوی. دغه وزارت ویلي پیښه تېره شپه د اګست په 19 شاوخوا 8:30 د هرات اسلام کلا په لار هغه مهال رامنځته شو چې یو بس موټر چې له ایران ایستل شوي افغان کډوالو پکې سفر کاوه د تیلو یو ټانکر سره ټکر وکړ. د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د کډوالو د لیک کمیټې شمیرې چې بختر اژانس خپرې کړي ښیي چې د پیښې ډیری قربانیان د کاپیسا، پروان، کابل، غزنی، دایکندي او بغلان ولایتونو اوسیدونکي دي. دا په داسې حال کې چې ایران په وروستیو کې له دې هېواده سلګونه زره افغان کډوال ایستلي او هر ورځ زرګونه کسان د اسلام کلا له لارې افغانستان ته ننوځي او د هرات له لارې نورو ولایتونو ته سفر کوي. په پیښه کې د وژل شوي کس رحیم الله نږدې دوست ازادي راډیو ته وویل هغه 13 کلن او 2 کاله وړاندې ایران ته د کار کولو لپاره تللی و. نوموړی چې اوس مهال په ایران کې دی او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي وویل رحیم الله یو ځل له ایران ایستل شوی و، خو په وروستیو کې یو وار بیا دغه هېواد ته داخل شوی و.
رحیم الله
کازولایته پروان بود. دی وای رحیم الله چې د پروان ولایت اوسیدونکو او لمق سره یې دلته کار کاوه. کومر به 13 یا 14 کاله وو دلته ایران ته د کار کولو او خژون په خیل راغله او خود استوګنی د اسنادو د نه لرلو لامل له دې ځای وېستل شو. افغانستان ته رسیدو وروسته د موټر چلون کې د بی احتیاطی او د موټر د تیز تګ لامل له دې پیښې سره مخ شو. د هرات ولایتي چارواکو هم د دې ټرافیکي پیښې لامل د موټر چلون کې بی احتیاطی او تیز تګ بللې. د هرات والی مولانا اسلام جار په یو پیغام کې چې د دې ولایت د مطبوعاتي دفتر په ایکسپانه خبر شوه د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي خودل شوی او له موټر چلوونکو غوښتل شوی چې د موټر وانی پر مهال له احتیاط کار واخلي او ټرافیکي قوانين مراد کړي. په هرات کې طالب چارواکو ویلي چې د پیخي ډیری قربانیان د بس سپرلی و، خو د تیلو د ټانکر 2 سپاره او 2 نور کسان چې په موټر سایکلونو یې سفر کاوه هم په دې پیخه کې وژل شوي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې وخت نا وخت دغه ډول مرګونی ټرافیکي پیښې رامنځته کیږي چې لاملونه یې د سړکونو خرابوالی او په لویو لارو د موټر چلوونکو بې احتیاطي بلل کیږي. نږدې 8 میاشتې وړاندې په غزنی کې د کابل کندهار په لویه لار په یوه ورځ د 2 ټرافیکي پیښو له امله 250 کسان مړه او 8 شپېته نور ټپیان شول. دواړه پیښې د بسونو او ګازو د لیک د ټانکرونو ترمنځ د ټکر له امله رامنځته شوې وې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ټرافیک عمومي ریاست وړاندې ویلي چې د روان 1403 لمریز کال د جدي له پیله په ټول افغانستان کې د ټرافیکي پیښو له امله 2000 کسان مړه شوي او 200 نور ټپیان شوي. په افغانستان کې ټرافیکي قوانینو ته نه پاملرنه او د منظم ټرافیکي سیستم نشتوالی هغه عوامل بلل کیږي چې لاملې دغه ډول خونړۍ پیښې رامنځته کیږي.
اوریدونکو و موریدل چې د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په هرات کې د رامنځته سوي ترافیکي پیښې د قربانیانو شمیر 9 تنو ته رسېدلی دی. احمد شیبر په دې برخه کې یوه مرکه کړې ده. په کابل کې د ملي بست ادارې پخوانی رئیس عبدالولي سعید څخه به واورو په دې مرکه کې چې د ملي بسونو د لږ ټکرېدو علتونه څه دي.
تر ډیره هغه ملي بس چې د ملي بس وظیفه چې د ښاري ترانسپورټیشن ده، په ښارونو کې تر ډیره هغه پورې د موټرونو د وسایطو سرعت کم وي او ترافیکي حوادث منځته نه راځي. تر ډیره هغه که چیرته داسې معمولي ترافیکي حادثه راشي، هغو کې هم خلکو ته داسې حادثه نه پېښېږي چې خلکو ته زیان پکې ورسېږي، یعنی انسانانو ته زیان پکې ورسېږي.
سات صاحب، کوم وخت کې چې تاسو مسؤلیت درلود، په هغه وخت کې د دې له خاطر چې ملي بس ټکر ونه کې، آیا د څه خاص لارښوونې وي چې له موټروانانو سره تاسو شریکه ولې او کنه؟
نو تر هغه موږ چې ډرایور نیسو، اول خو د سې ډرایور نه نیسو چې دغه تجربه کمه وي او ډرایوري صحیح نه وستا، او په ول نه په دوه برخه کې موږ تر ډیره حده په خلکو سره په چلن کې او همدارنګه په دغه لو مسیر کې د تاک په باره کې په دوه کې موږ لارښوونې ورته کولې. الحمدلله په ساري برخه کې تقریبا اکثریت ډریوران موږ معیاري نیول او موږ اصول ورته ټاکلي وو، نو په همدې خاطر باندې ترافیکي پیښې ډېرې نه پېښېدلې.
تاسو چې اصول هم ورته ټاکلي دي، ممکن چې دا اصول یو څه توضیح کړئ، څه رقم اصول؟
مثلا ډریور به لسنس ولري او موږ خپل امتحان ځنه اخیستی، په خپل کله به چې موږ ډریور استخداموو د هغو لپاره مو ځان ته کمیټه ټاکلې وه، امتحان مو ځنه اخیستی. کوم ډریور به چې ضعیف وو یا به ډریوري صحیح نه وه، هغه موږ هېڅ نه نیوای، په خپل ډریورانو په جام کې نه نیوای، او همدارنګه د خلکو سره په نیک چلند باندې چې د خلکو سره په نیک چلند کې، او په عین حال کې زموږ په هغه کې په ښار کې زموږ استادګاګانې معلومې وې، کوم سټاپونه د بس معلوم وو، تر ډیره هغه
دا تاسو استادگاه ته اشاره وکړه یا تمزیته، دا شی هم جبری و چې فرضاً یو بس له پامیر سینما حرکت کوي تر میرویس میدان پورې ځي، دی باید په دومره وخت کې ورسی، وخت هم ورته قید و؟
وخت قید و، خو تر ډیره حده پورې زموږ ښار ته وګورې پورې التحامه دی، نو په خپل وخت اکثریت وخت نه شي رسېدلی. استدګا یعنی د تمځای نه مې مطلب دا دی چې په زرو مترو کې یا په دوه زرو مترو کې په دومره اندازه کې یو تمځای دی د ګرځېدو یا د خلکو د پورته کولو لپاره یو ځای مشخص دی.
بله، او بخشه په همدغه برخه کې د هدي تمزی پوری، زما مطلب دا دی که چیرته لاره خلاصه وي او یو بست د سرعت له خاطر تاسو دغه سي لایحه درلود چې موټروان باید تر ټاکلي وخت مخکې لیوه لا آغاز انجام ته ځان ونه رسي استادګات؟
هم په کابل ښار کې ترانسپورټي سیستم چې دی داسې په داسې معیاري ډول نه دی لکه څه رقم چې نووسنه ترانسپورټ سټنډرډ دی. متاسفانه د مخکې وختونه داسې یو سیستم نه دی جوړ شوی چې موږ په هغه سیستم باندې سټنډرډ فعالیت وړاندې کړو، یعنې معیاري خدمات وړاندې کړو. نو اوس هم موږ خپله کوشش کوو د دو نه چې قرار هغه معیار ته ځان برابر کړو. نو تر ډیره حده پورې ما خو وخت هم درته وویل چې زموږ ښار چې دی پر ارتحام دی، نو داسې حالت امکان لري بیخي پیک شوی نه وي چې بيزمو سرق دي خالي وي
سات سب
نحالاتو تفتح سرامو كبال فاليات كرائم
سات سب کله چې تاسو مسولیت درلود ملي بس په یوه وختونو کې د سه حوادث ستاسو په یاد دي چې ملي بس ټکر شوی وي او خراب شوی وي
نه د سه معمولی ټکرونه خو یاد کوم موټر سره معمولی دغه د هغه په تبې خبره ده چې کله نو کله په هی کې خدا سه حالت نه پیښ شوی چې موټر د زیات تخریب شوی وي او په وخت کې انسانانه ته زیان پیښ شوی
کله چې بکم بس ټکر شو بیا له چلول کې سره ستاسو چلند څنګه وو ک چېرته فرزندای به ملامت وو
په دغه برخه کې یو خو مقابل راي دی زموږ د ډریورانو لپاره دا اصول و چې بس په بس ته کې موږ ډریوران په دغه ځای کې مسولیت ترلود د دې لپاره چې د موټر سبې احتیاطي ونه کی نو نه تر دې راځه په دې ډول ته موږ بیا اصول لرو چې باز که موټر دې به احتیاط ته له طریقې ټکر شي نو هغه ډریورانو خپل جوړو نو په دوه خاطر باندې موږ هم ترافیکي حادثات دې کوم
ستاسو خپل تجربه څه ده په کابل ښار کې کله نا کله ساجي رډو دې ترافیکي پیښو خبر لري او تر لاسه کوي په مختلفو سیمو کې د شخصي تجربې په اساس کا سات څبرته وست علت ستاسو په نظر څه ښکاري
د څه شي نه د ټکر
د ټکر علت
د ټکر علت خو تدیر هدا پورې د زیات سرعت او بی احتیاطي ده نو که چې زموږ تاسو د وران احتیاط وکړي او خپل ډریورای ته متوجه شي خپل واسطې ته متوجه شي ان شاء الله دا د ټاکل مخنیوي په تدیر خدا وشي
څنګه په دې برخه کې چې پرمختګ محسوس دی او کنه د بهتیاتی لا هم زیاته ده
الحمدلله مخ چې څومره تدیر هدا پورې چې زما معلومات لرم زموږ ترانسپورت وزارت په دې برخه کې ډېر لاسته راوړنې لري چې په ډیرو موټرانو کې جی پی ایس نه نصبې چې د ډیر سرعت مخنیوي کړای دی دا مقصد هغه مرکب کې چې مخته کې دی اوس څنګه نو چې ګراف یې راکم شو یې
اوریدونکو د کابل د ملي بس د ادارې د پخوانی رئیس عبدالولی ساعت خبرې مو اوریدي
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي راډیو اوریده ازادي راډیو سهارنی خبری مجله ده اوس هم یو نړیواله موضوع د اسرائیل پاوز د غزي شهر د نیولو لپاره د عملیاتو د لومړنیو پړاوونو د پیل اعلان کړي او ویلي دي چې ځواکونه یې شهر ته نږدې ځای پر ځای سوي دي ډېرې فلسطینیانو د جدي خطرونو سره سره په غزه شار کې پاتې کېدل غوره کړی دي دوی باور لري چې په ټوله غزه کې هیڅ ځای پر رښتیا خوندي نه دی دوی د خوړو اوبو او نورو اساسي اړتیاو له کمښت سره مخامخ دي د اسرائیل د پوځ ویاند ایفی ډیفرین د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې موږ پر غزه شار د برید لومړني عملیات او لومړني پړاوونه پیل کړی دي او د پوت ځواکونه اوس مهال د غزي شار په څنډو کې ځای پر ځای سوي دي په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش په غزه کې د پراخ مرګ او ویجاړي د مخنیوي لپاره د فوري اوربند غوښتنه کړې ده ورسته له هغه چې اسرایلي ځواکونو په غزه کې د حماس له وسلوالو ځواکونو سره نښته وکړه د اسرایل د صدر اعظم دفتر اعلان وکړ چې بنیامین نتنیاهو د حماس د اصلي اډو د نیولو او د دې ډلې د ماتولو پروسې د ګړندي کولو امر کړی دی امریکا او اروپای ټولنه حماس یو تروریستي ډله ګڼي د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخه دا په داسې حال کې ده چې د حماس مشر مرکچی خلیل الحیا د امریکا په ملاتړ د اوربند پلان د بیا پیل او د خبرو اترو لپاره قاهرې ته تللی و وروسته حماس له اسرائیل سره د شپې تورځنی اوربند وړاندیز ومانه تر دې مخکې په قطر کې د غیر مستقیمو خبرو اترو وروستۍ دوره د جولای په پای کې پر ټپه درېدلې وه اسرائیل او فلسطینی وسلوال ډلې حماس د امریکا د شپې تورځنی اوربند او د يرغل د يرغمل سوي د خوشکولو پټړون کې د پرمختګ د نشټوالي له امله یو بل ملامت کړی دی. دا جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8 نیټه هغه مهال پیل شو چې د حماس په مشرۍ وسلوالو د اسرائیل په جنوب کې برید وکړ. 2200 کسان یې وژل او 251 کسان یې یرغمل کړل. له هغه راهیسې په غزه کې د حماس ډلې پر وړاندې د اسرائیلو مځکنیو او هوایي جګړې تر 16000 زیات کسان چې فلسطینیان دي وژلي دي. په دې سره په غزه کې د خوړو څښاک اوبو او خوندي سرپنا د جدي کمښت سره بشري ناورین رامنځته سوی دی.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. د اسد یزمری په 28مه نیټه په افغانستان کې د استقلال اخیستلو یو سلوش په ژمه کلیزه ولمنځل سو. د دې ترڅنګ د هیواد څخه د باندې په کاناډا، اروپا او امریکا کې هم یو شمیر کنسرتونه او پروګرامونه جوړ سول چې په دې راپور کې جزئیات اورو.
اروپا، امریکا او کانادا کې په تیرو څو ورځو کې د اسد یزمری د 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د 16مې کلیزې په مناسبت بیلابیل کنسرتونه ترسره شول. جاوید امرخیل د اګست په 18مه په دې مناسبت د جرمني په کولن ښار کې په یوه کنسرت کې راڅرګند شو. په دې کنسرت کې د تې جمهوری نظام د ملي اردو جامع هم اغوستی وي. د دغه کنسرت یو تنظیمونکی رستم سعادتی ازادي راډیو ته وویل،
د جرمني په کولن ښار کې مو د افغانستان د ازادۍ د 16مې کلیزې په ویاړ هم کنسرت درلود. هم د ازادۍ ورځ ونمانځله. ډېر زیات خوند یې وکړلو، ډېره منظمه او ځای لري چې په کولن کې او په ټول جرمني کې د افغان کډوالو څخه د زړه له کومې مننه وشي چې په دې پرتمینه غونډه کې زموږ سره ګډون کړی و.
هارون پاچا او ګدر زازی بیا د اګست په 14مه د امریکا په کالیفورنیا کې په دې مناسبت هنري پروګرام درلود. ګدر زازی د دغه پروګرام په اړه ازادي راډیو ته وویل،
په شمالي کالیفورنیا کې د افغانستان د خپلواکۍ د 16مې کلیزې د جشن مناسبت افغان کلتوري ټولنې لخوا پلاره چول شوی او دا جشن ډېر ښه تیر شو. ډېر په زرګونه هیوادوال راغلي وو او یوه ډېره ښه تجربه یو ډېر ښه مناسبت وو. زه او هارون بچا صاحب دواړو پکې ګډون وکړ.
ګودړ وایي دوی په جنوبي کالیفورنیا کې هم په دې تړاو یو ګډ هنري پروګرام درلود. خبرې نغمه بیا د اګست 19مې ته کنسرت لپاره د کاناډا تورنټو ته تللې وه. هغې له خپل کنسرت مخکې ازادي راډیو ته وویل،
اوس کاناډا ته راغلی یم، دلته مې پروګرام دی د استقلال د جشن د ازادي دپاره برنامه جوړوو. مشق و تمرین لرم، بعضې پروګرامونه مې دي نو په هغه لګیا یم.
د یادونې ده چې طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو مخکې په افغانستان کې هم دا ورځ د سندرغاړو لخوا په کنسرتونو او هنري پروګرامونو سره لمانځل کېده. خو دا چې طالبانو په موسیقي بندیز لګولی او حرام یې بولي، افغانستان کې له ټنګ ټکور پرته ونمانځل شوه. دا سدی از مریات وشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو له نیټې سره برابر ده. په 1990 لمریز کال کې په دې نیټه چې د 1999 زیږدیز کال د اګست 19مې نیټې سره یې سمون درلود، د افغانستان د وخت واکمن پاچا امان الله خان د دغه هیواد د سیاسي خپلواکۍ اعلان وکړ او له همغې ورځې وروسته دا ورځ د افغانانو ترمنځ د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د ورځې په نوم لمانځل کیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو د دیونی خبرونه ته خراغلی. نن په دې خبرې کوو چې میرمن په خپل میړه باندې کوم حقونه لري، او که چیرې ښځو ته په کورنۍ کې د سړی لخوا درناوی نه کیږي د کومې بدې پایلې درلودلی سي. له موږ سره میلمه ده په کاناډا کې د بشري حقونو په برخه کې فعاله حدیقه. په پیل کې درته وایي چې یو میرمن په خپل میړه باندې کوم حقونه لري.
د دې په اړه وزه داسې تاسو وایم چې د ښځو حقونه په خاوند باندې ډېر زیات دي. د اسلامي او شرعي لحاظ نه هم لومړی برخې کې د دې د نفقې او د مالی ملاتړ په اړه خبرې کوو چې ښځې حق لري چې خاوند یې د هغې مالی اړتیاوې ورته پوره کړي، نفقه ورته ورکړي، خواړه، جامې او داسې نورې اړتیاوې ورته برابرې کړي چې د هغې لګښتونو ته پوښښ ورکړي. همدارنګه خاوند یې مکلف دی چې خپل میرمن ته مناسبه نفقه ورکړي چې د هغې د توان سره البته سم اوسي. د دې ترڅنګ په دویمې برخې کولی شم زه د کورنۍ امنیت څخه تاسو ته ووایم چې هره ښځه حق لري چې خاوند یې ورته کورنۍ امنیت برابر کړي، یو مناسبه ماحول ورته چمتو کړي، همدارنګه دا کور یې باید د هغې د حیثیت او د کورنۍ ژوند لپاره مناسبه اوسي. همدارنګه عزت او درناوی په اړه که موږ راسو خبرې وکړو، داسې به وایم چې ښځې حق لري چې د هغې خاوند ورته درناوی وکړي او په درناوی سره ورسره هم چلند وکړي، چې هغه درناوی کېدلی شي احساسي اوسي یا هر څرنګه چې اوسي، هغې سره باید د درناوی په پام کې ولري. دې نقطې ته باید ډېر زیاته پاملرنه ولري چې که دوی داسې وغواړي چې د سره خپل درسته چلند وکړي، یعنی د روحي احساسي لحاظ، نو دا زور زیاتی ګڼل کیږي او د هغې په حقوق باندې تیری ګڼل کیږي. همدارنګه د ښځو یو بل حقوق څخه میراث ته چې د اسلامي فقه سره زه داسې ویلی شم چې ښځې حق لري چې د خپل خاوند میراث څخه هم برخمنې شي، او که خاوند وفات شي ښځه د هغې د ټاکل شوي البته برخې حق لري. چې ځینې مواردو کې که موږ دې ته پام وکړو، دا حقوق هم د دوی څخه سلب شوي دي، اخیستل شوي دي ډېریو ځایونو کې، بل خصوص په لرې پرتو سیمو کې. بل حق د ښځو کې درې شي، زه وایم چې طلاق ده، هغه ښځې چې مثلا داسې شرایطو کې اوسي چې د خپل خاوند څخه دوی غواړي دې ته اړین شي چې طلاق واخلي او خپل طلاق وغواړي له هغوی څخه. د ځینو فقهي مکاتبو په نظر که خاوند د هغې حقوق نشي پوره کولی، ښځه کولی شي طلاق غوښتنه وکړي، په بدل کې ځینې خپل حقوق ورته پرېښودي او خپل طلاق وغواړي. او همدارنګه یو د اساسي حقوقو څخه چې زه فکر کوم چې هغې باندې ډېر زیاته پاملرنه وشي، هغه د تعلیم او کار حق دی چې ښځه حق لري چې زده کړه وکړي او د خپل خاوند په همکارۍ د کار کولو اجازه ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د کورنۍ او ماشومانو پالنه یې البته اغېزمنه نه شي، چې دا ډېره زیاته مهمه ده. نورو حقوق څخه به دا وایم چې عدالت او برابري ده، هیڅ ډول تبعیض ورته ونه کړي. نو دا ټول حقوق د ښځو د محافظت، د کورنۍ ژوند د پیاوړتیا لپاره په قوانین او شرعي احکامو کې شامل شوي، او د خاوند مکلفیت دی چې د حقوق په ښه توګه ورته عملي کړي.
بله، لکه څنګه چې لیدل کېږي په افغاني ټولنه کې ښځې له تاوتریخوالي سره مخ دي. البته یو شمېر ښځې لوی علت خراب اقتصاد دوی ګڼي، چې دوی پخوا کار کاوه، کور ته عاید راوړ، مګر نن څه نه لري. بیرته دغه میړه له خوا خشونتو سره کېږي چې کلونه کلونه پام خبره د دې لاس ته ناست و، د دې ګټه خوړله. په دې خبر راته وکړي څه مو لیدلي، څه مو اوریدلي.
زه داسې تاسو ویلی شم چې زموږ هغه کوم کسان چې په افغانستان کې زموږ ژوند کوي، له موږ تاسو سره موږ دوی ګورو، په دې کې یوه نقطه اساسي دا ده که دوی مخکې د خپل ښځې ګټې ته ناست و، مثلا د هغې څخه یې غوښتل چې دغه کورني احتیاجات ورته برابر کړي، او نن ورځې هغوی که په کور ناستې دي او دوی سره نه شي کولی همکاري وکړي. د دې یو لوی علت په دې خپله زه کولی شم چې سړیانو په منځ کې شته ده، هغوی خپله په دې پوهېږي. او د دې ترڅنګ البته په ښځو باندې دغه بندیزونه چې لګول شوي دي چې دوی نشي کولی کار وکړي یا خپل ښوونځي ته ادامه ورکړي یا نورې زده کړې چې ادامه درلودل او داسې پوهنتونونه او دا پرې وتړل شول، دغه ټول هغه لاملونه دي چې د دې باعث کېږي نن ورځې که دوی دغه خشونت هم کوي، دوی حقیقتا خپل ځان سره په جنګ کې دي، خو نه پوهېږي. نو ځکه یو بل نفر که ورته غواړي دغه جنګ لپاره پیدا کړي چې دعوا ته ادامه ورکړي او خپل هغه غوسه پرې سړه کړي، هغه نو دوی فکر کوي چې هغه ښځه ده، چې ځکه چې اوس هغه ښځه دوی سره همکاري نشي کولی، دوی ته لاس نشي ورکولی چې هغه خپل ژوند آباد مخته یوسي، یا هغه څه تکلیفونه کې چې نن ورځې یعنی اقتصادي له وجې دوی مخ دي، د هغې لپاره یو حل لاره نه ګوري، یو چاره ورته نه ګوري. نو زه فکر کوم اصلي دلیل دا دی چې موږ خپله البته کوم سړیان چې زموږ شاوخوا دي، زموږ په ټولنه کې ژوند کوي، دوی باید دې ته اولا فکر وکړي چې د دې هغه ستونزې منشا له کوم ځای څخه ده، او د دې حل لپاره کار وکړي. نو په دې برخه کې شخصا که زه وغواړم داسې یو دلیل ووایم، یا داسې څه چې ما په خپل سترګو لیدلې هغه د زموږ زیاتره کسبکار ښځې چې هغوی ارایشګرې وي په سالونونو کې کار کولو او کنن ورځې په هغوی باندې دغه سالونونه بند دي او نشي کولی کور ته نفقه ویسي او خپل میړه سره لاس ورکړي او خپل کور آباد ولري. نو یو پرابلم یو ستونزه همدا ده ځکه چې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي خپل کار وکړي. نو اوس هغه کس چې په دې اسودګي باندې اموخته شوی و چې په خپل کور کې ژوند وکړي او اسوده پیسې ورته دیو بل یعنی مالی کومک د دوی د خطر لخوانه ټول اوس دې مشکل سره ډیر زیات مخ دي چې دې ته فکر کوي چې باید اوس هم دوی یو کار وکړي. ان په دې حال کې چې موږ ټول پوهیږو په دوی باندې بندیز لګول شوی دی او دوی دې ته اړ دي چې په کور کې اوسي.
څومره دغه کورنۍ تاوتریخوالی په کورنۍ چاپیریال باندې تاثیر کوي، په خپل میرمنې باندې، په اولادونو باندې او نور څوک چې په کور کې دي څومره بد اثر لري؟
کورنۍ تاوتریخوالی خو داسې یو لوی ستونزه ده چې څه فکر کوم منشا یې د کورنۍ د غړو څخه مور پلار او داسې بیا د دوی ماشومان باندې ډیره زیاته بد اغیزه لري ځکه چې کله د پلار او مور څخه د دوی دغه تاوتریخوالی شروع کیږي په ماشومان بد اغیزه لري. کله چې هغوی لویږي هغوی د مینې محبت په خبرو نه پوهیږي بلکې دغه تاوتریخوالی ډیر زیات پام وي او همیشه فکر کوي چې له خلکو سره باید په جنگ کې اوسي، له خلکو سره باید دوی جګړه او شخړه ولري. دوی نه پوهیږي چې چلند څنګه وکړي یا هغه خپل آرامش څنګه ولري. دوی نه پوهیږي چې په هوساینه کې ژوند کول یعنی څه یا په یو سم لفظ خبرې کول له خلکو سره څه معنی. نو دا په دې باندې ډېر زیاته اغیزه لري. د دې تر څنګ په دې کورنۍ تاوتریخوالی کې زیاتره کورنۍ افسرده کیږي، دوی استراب او سترس سره مخ کیږي، ان په دې حال کې چې دوی خپل نه پوهیږي چې دوی داسې یو حالت لري چې افسرده دي یا استرس لري یا خپګان لري. دوی خپل د دې په تشخیص باندې یعنی نه پوهیږي، مګر خلک دوی ته ګوري په هغه یو شی باندې تشخیص کولی شي چې دغه خلک د داسې یو ستونزې سره مخدی او د دې کورنۍ غړي او دارنګ ماشومان او د دې ټولې هغه کومې نتیجې چې دي هغه به دوی په راتلونکي کې ګوري چې کوم ماشومان لویږي او په دې ټولنې کې به ژوند کوي. د دې ماشومان ژوند به سم نه تیریږي ځکه چې هغه د خپل کورنۍ نه یو سمه الګونه وي اخیستي چې وکولای شي یو د مینې محبت دغه ژوند ولري، یو د هوساینې ژوند ولري.
بله، کله چې په کورنۍ کې د میړه لخوا میرمنې ته حق نه ورکول کیږي او دلته بیا خوشونت منسته کیږي، کورنۍ تاوتریخوالی وي، ده هلته د ماشومانو څومره اساسي او بشري حق تر پښو لاندې کیږي؟
دې کې اساسي هغه د کورنۍ بلخصوص د خاوند چې کوم تاوتریخوالی رامنځته کوي د دې ټول هغه تمرکز د دې ټول هغه پام هغې جګړې او شخړې ته وي او هغه ماشومان چې مظلومان دي هغوی دغه صحنې ګوري یا داسې تاوتریخوالی سره مخ کیږي هغوی اصلا په نظر کې نه نیول کیږي چې په دې کور کې ژوند کوي که نه کوي یا د دوی څه هیلې شته، د دوی څه هغه څه شیان چې دوی ورته ضرورت لري هغه ضروریات د دوی پوره کیږي که نه پوره کیږي د هغوی څخه نه پوښتنه کیږي او نه حق د دې ورکول کیږي چې خبرې وکړي. نو زه فکر کوم د دې تر ټولو زیاته اغیزه پر ماشومان باندې ده او دغه ماشومان په راتلونکي کې هم داسې مظلومه اوسیږي. دوی دې ته توان نه لري چې خپل حق له چانه وغواړي یا خپل غږ پورته کړي. نو څنګه چې تاوتریخوالی دوی په خپل سترګو لیدلې وي دوی کوشش کوي چې دې تاوتریخوالی ته سر ټیټ کړي او پر راتلونکي کې هم دې توان نه لري چې خپل ځان لپاره یو څه وکړي.
بله، هغه شمېر نارینه چې د میرمنو حق حقوق ته قایل نه دي وخت نا وخت په کور کې جار او جنجالي، په دوی کې داسې کسان هم لیدل شوي چې دوی لوستي کسان دي، په دې باندې پوهیږي چې زما حق څه دی، د میرمنې حق څه دی، د ماشوم حق څه دی، مګر بیا هم په خپل کور کې دا نه عملي کوي. کله چې بیرون ناستې خلکو ته ډېرې ښې خبرې کوي چې دا د ښځې حق ده، دا د بچي حق ده، دا ستا حق دی، مګر په خپل کور کې دا نه عملي کوي. دې موضوع سره تر کومې اندازې تاسې موافق یاستئ؟ څومره مو داسې کسان لیدلي دي؟
دې موضوع کې زه بیخي ډېره زیاته ستاسو سره موافق یم ځکه چې ما په خپل سترګو لیدلي دي. ځینې کسان ډېر زیات بدله حقوقو څخه خبرې کوي، د ښځې له درناوي څخه به خبرې کوي، نورو کسانو ته به د دې یادونه کوي، سپارښتنې به لري، اما په اساس ډول که موږ دوی ته وګورو دوی وجدانن دغه سره په تضاد کې دي. دلته دوه لامل موجود دي. اولی لامل دا دی چې ځینې نارینه دا نه غواړي چې د دوی ښځې له دوی څخه پورته اوسي، حسادت په سترګو ورته ګوري او د دې توان نه لري چې د خپلې ښځې پیشرفت وګوري او یا د خپلې ښځې په ټولنې کې وګوري چې فعاله ده، فعالیت لري او کولی شي یو څه ځان لپاره وکړي. یعنی داسې ځکه چې موږ که دویم دلیل ته وګورو، دویم دلیل په ټولنې کې دا د سړیانو لپاره چې دوی فکر کوي که ښځه دغه مالی توان ترلاسه کړي او دومره توان ولري چې په خپله تنهایي خپل ژوند مخته یوسي نو دا به د دوی په ضرر تمامېږي. او دغه کوم لوستي سړیان هم چې دي دوی هم دا فکر کوي چې نه، د افغاني ټولنې پر اساس باندې داسې چې موږ یو رواج ده یا موږ ورته وایي چې فرهنګ ده، چې اصلا زموږ فرهنګ نه ده خو موږ داسې ورته یو څه وایو چې ښځه باید د لاس لاندې اوسي او سر پورته کېدو ته البته وخت ور نه کړل شي، ځکه چې دوی خپل ځان بیا په خطر کې ګوري، دوی فکر کوي چې بیا ژوند دوی ته تریخیږي، ژوند دوی ته سخت کېږي. نو د دې لپاره دوی دا کوشش کوي چې دا تاوتریخوالی ولري د خپل خصو پر مقابل کې، او همدارنګه هغوی ته د دې زیاتې ودې اجازه ور نه کړي چې تر څو دومره زیاته توانمند نه شي چې وکولی شي په راتلونکي کې دوی ته ګواښ ولري. البته د ښځو دا منظور نه ده چې دوی نارینه ته یو ګواښ وسی، اما دا داسې یو تفکر ده چې زموږ په ټولنه کې البته عام شوی دی.
ځینې وخت به لیدل کېږي چې په کورنۍ کې د کور نور غړي، مثلا خواښې، مثلا خسر، مثلا لیوار، مثلا درور، دا د دې ښځې میړه دې ته پام وراړي چې ستا ښځه باید له نورو نه پورته ونه اوسي، لکه تاسو چې په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړله. دا موضوع څومره د درد وړ ده؟
بالکل، دا یو واضح خبر ده. ډېر مخکې وختونه څخه د داسې یو فرهنګ سره په دې کورونو کې موږ مواجه یستو چې معمولا ځینې وخت دغه ښځې کوشش کوي چې دغه خپل زمنو ته د دې سپارښتنه وکړي چې دوی ته وخت ور نه کړل شي چې وده او توان وکړي. په دې زه کاملا موافقه یم چې دا په یو کور کې نه، حتی په ټولو کورونو کې، تر پاخ کورونو کې چې هلته تعلیم یې کړی یا زده کړې کړي، د کور غړي نارینه او ښځینه یې ټول تعلیم کړی دی، هغوی هم په دې موضوع سره موافق دي او فکر کوي چې یو نوی کس چې دوی کورنۍ ته رادینه کېږي، هغوی ته نه باید وخت ورکړل شي چې خپل سر پورته کړي او له نورو څخه یا جګې خبرې وکړي یا هغه کارونه ته لاس ورکړي چې د دوی توان سره سم وي، مګر دوی ته داسې ښکاري چې دا کار کېدلی شي دوی ته یو ګواښ وشي، دوی کورنۍ ته یو ګواښ وسی. نو زه فکر کوم چې نه یو امر دا زموږ په افغاني ټولنې کې، په ټولو کورنۍ کې چې څه تعلیم کړی او کورنۍ چاته تعلیم هم نه ده کړی، ډېرې کمې کورنۍ داسې پیدا کېږي چې روښان فکر دي، ذهنونه یې وده کړې ده، فکرونه یې پر دې کار کوي چې د ښځې توانمندي په دې معنی نه ده چې د دوی کورنۍ ته او یا د دې خاوند ته یو ګواښ وسی، بلکې د هغې د ښځې توانمندي، د دوی د کورنۍ توانمندي کېدلی شي او کولی شي راتلونکي کې خپلې ټولنې ته البته یو ښه فامیل یا کورنۍ ورته تقدیم کړي چې کولی شي هغه خپل هیواد لپاره دوی خدمات وکړي یا نور کسان هم هلته خپل ځان سره توانمند کړي.
رزو برعکس اړخ ته مثبت اړخ چیرو، که چیرې په یو کورنۍ کې سړی خپلې مېرمنې ته ارزش قایل وي، هغې ته د قدر په سترګه ګوري، کومې ښېګڼې لري، او کله چې د مېړه لخوا مېرمنې ته عزت ورکول کېږي، په کورنۍ څومره اثر کوي؟ مثلا د سړي په خور، په مورې، په ورورې، حتی په پلارې څومره مثبت اثر کوي چې کله دوی ګوري چې زوی خپلې ښځې ته ارزش قایل دی؟
دا واقعیت داسې یو خبر ده چې په ځینې کورنۍ کې که داسې یو څه مالیدلې دي، هغه د یو کس احترام یوې ښځېنه او ته سبب د دې شوي چې په ټولې کورنۍ کې یو تغییر راشي، په ټولې کورنۍ کې داسې یو څه راشي چې خلک په دې پوه شي، دغه د کورنۍ غړي په دې پوه شي چې ښځه هم له هغه کسانو څخه دی، یو البته هغه انسان دی چې د درناوي وړ دی. البته چې کله په یو کورنۍ کې د کورنۍ مشر، د کورنۍ پلار، یا په دې کورنۍ کې د هغه ورور خپل خور ته، یا مشر چې پلار یې د هغه خپل ښځې ته احترام کوي، دا د دې پر ماشومان باندې اغیزه لري. ماشومان هم د دوی څخه الګو اخلي او د دې سبب ګرځي چې دا ماشومان ځان سره یو مثبت نظریه په خپل ذهن کې ولري، چې دغه مثبت نظریه د دې سبب کېږي چې دوی ته یو عادت شي او دغه عادت پر دې تبدیل شي چې په دې ټولې ټولنې کې البته تکثیر شي او ټول خلک دې ته پاملرنه وکړي. که مثبت اړخ ته پام وشي او د پیوي کورنۍ کې یو کس البته دا کار وکړي، پر ټولو باندې به ښه تاثیر لري. البته په هغې کورنۍ کې نورې ښځې به هم د دې توانمندي لري چې وده وکړي، او همدارنګه نور ماشومان چې هلته نارینه دي، هغوی به هم کولی شي چې دغه یو څه قوانین زده کړي، له خپلې کورنۍ څخه الګو واخلي چې پوه شي ښځې څوک دي، څومره ورته درناوی وشي، او په کومه برخه کې ورسره مرسته وشي، څه نزاکتونه مراعت شي. نو دا ټول یو مثبت البته پایله لرلی شي که څوک ورته پام وکړي.
بله، که راسو دې ته خپله دغه مېرمنې چې په کور کې د مېړه لخوا د دې احترام نه کېږي او بالاخره حتی له تاوتریخوالي سره مخ وي، خپله دغو مېرمنو ته څه کول پکار دي؟
زموږ په ټولنه کې خو ښځو ته معمولا دا ور زده کړل شوي دي چې باید البته هغه څه ورته وایي سکوت اختیار کړي او خپل غږ جګ نه کړي. هغه ښځینه وي په خپل هېواد کې لرو چې دوی تعلیم کړی دی، زده کړې کړي دي، او په دې پوهېږي چې دوی حقوق څه دي، او زیاتره هغه ښځې چې په خپلو حقوقو باندې خبرې دي، هغوی معمولا د دې کوشش کړی دی تر یو حده چې خپل غږ پورته کړي. او که ښځې له داسې یو تاوتریخوالي یا
داسې حالاتو سره مخ کیږي چې د دوی درناوی د پښو لاندې کیږي، د دوی حیثیت ته هیڅ کتل کیږي نه او ارزښت نه ورکول کیږي. دوی باید کوشش وکړي چې په ښو طریقو باندې اولا خپل کورنۍ د کورنۍ غړو ته یو سپارښتنه وکړي چې د ښځې حقوق کوم دي، یا څه ډول باید ورسره چلند وشي، یا که د دوی په مقابل کې ښه چلند وشي د دوی څخه بیرته هغوی ته څه ورکول کیږي. داسې یو د تقابل خبره د دوی په منځ کې راشي شاید ډېر ښه وسي، او که داسې یو څه هم امکان پذیره نه و چې هغه کورنۍ غړي نه قبلوي، بیا دوی کولی شي چې خپل غږ پورته کړي او حداقل د ښځو د حقوقو په اړه خبرې وکړي. یا موږ غواړو چې دغه نورې کومې ښځې چې فعالې دي په مدني ټولنو کې او په داسې نورو ځایونو کې، دوی دغه غږونه پورته کړي، معمولا کوشش وکړي چې د نورو کارونو څخه چې موږ جنبشونه جوړو ځینې وخت کوشش پر دې وکړي چې دغه ښځو ته ورکړو د دې د حقوقو په اړه، هغوی ته معلومات ورکړو، ترینینګ ورکړو چې پوه شي حداقل، او دغه خبرې که په آرامه ډول او په مثبته ډول خپلې کورنۍ ته هم انتقال کړي، شاید د هغوی په ذهن کې یو څه بدلون راشي. ځکه چې موږ ځینې بدلونونه که په ځینې کورنۍ ګورو، هغه ټول د همدې سبب شوی دی چې دغه ښځې چې کوم تعلیم کړی دی، زده کړې درلودلې دي، دوی له خپل حقوقو څخه خبرې وي، دوی دغه سپارښتنې نورو ته کړي دي، او دا د دې سبب شوی دی چې هم دوی د خپل حیثیت وساتي او همدارنګه وکولی شي هغه ځینو نورو کسانو ته چې په هغې کورنۍ کې ژوند کوي هغوی ته هم یو څه حیثیت قایل شي او د هغوی احترام وشي.
بله، په آخر کې راځو دې ته، هغو سړیو ته به څه ویل تاسې ولرئ چې هغوی په خپل کور کې د خپلې مېرمنې درناوی خو نه کوي چې نه کوي، هغې ته داسې خبرې د خلکو له مخکې کوي چې هغه د نورو اختیار بیا له دې نه تیریږي، دا ډول نارینهو ته به د تاسو ویل څه وي؟
خبرې خو ډېرې دي، خو یوه اساسي نقطه دا ده چې کله دوی غواړي دغه ډول خبرې دوی خپل ښځینهو ته وکړي، خپل مېرمنو ته وکړي، چې د هغوی له عزت سره سمون نه لري، د هغوی حیثیت پکې د پښو لاندې کیږي، احترام خو نه کیږي ستاسو په خبرې چې هغه غلطې خبرې هم ورته تر مخه کوي. دوی باید دې ته پام وکړي، دوی خپلې ښځې ته احترام نه کوي، دوی اصل کې حقیقت کې خپل نفس ته احترام نه ده کړی، ځکه چې دوی همدغه ښځې دې نړۍ ته راوړي دي چې د دوی مور ده او د دوی خور ده او د دوی ښځه کېږي، بیا د دوی لور کېږي. او د دې تر څنګ دې ته باید هم پاملرنه وکړي چې په دې کورنۍ کې دا کس که نه غواړي خپلې ښځې ته درناوی وکړي، نو د کورنۍ د نورو غړو څخه بالخصوص له خپلو ماشومانو څخه دې دا توقع نه لري، دا تمه دې نه لري چې دغه ماشومان خپلې مور ته احترام وکړي، یا په راتلونکي کې خپلې خور ته احترام وکړي، یا داسې یو توقع لري چې بیا دغه ماشومان د دې کس مور ته احترام ولري. ځکه چې دوی ښځې ته په ټیټ حیثیت کتلې، بیا نو ښځه خو ټوله یوه ښځه ده، که هغه مور وي که خور وي او که مېرمن وي، ټول یوې دي. اما خبره دا ده چې که احترام یوې ښځې ته نه کیږي نو نورو ته هم نه کیږي، او که څوک وایي چې واقعیت زه مې خپل مور ته احترام لرم، نو دې ته باید پاملرنه وکړي چې د دوی ښځه هم د هغې د ماشومانو مور ده، هغې ته باید احترام وشي، او د هغه خپله دا کس هم یوه لور لري، همدارنګه چې دا غواړي چې د دې لور احترام شي له نورو کسانو له خوانه، نو دې ته باید پاملرنه وکړي چې هغه کس چې د دوی کور ته راغلی او د دوی مېرمنه ده، هغه هم د یو چا لور وه چې باید ورته احترام وشي. نو دغه د درناوي او د حیثیت په پام کې نیولو قانون سره دوی کولی شي چې یو ښه کورنۍ البته اساس جوړ کړي، بنسټ به یې ډېر کلک وي، او دغه کسان به نه تنها په دې چې خپل ښځو ته عزت ورکوي، حیثیت به ورته بخښي، بلکې دوی به د خپل ځان درناوی به هم کوي، د خپل حیثیت به هم پر ځای وي، او د دوی کورنۍ به هم د ټولو نورو کورنیو په منځ کې یوې ښې او باعزته او با احترامه کورنۍ په نامه یادیږي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
هیله کوم په خیر اوسئ. مننه.
دران دوستانو، دا د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په میړه باندې د ښځې د حقوقو پاکله خبري وشولې، او له موږ سره میلمه وه په کاناډا کې د بشري حقوقو په برخه کې فعال حدیقه تربیه پرځ کې چیاست علامه مال او ملګری.
انتظار باسم کے خبرات سر بزدر دار باسم سرگ دیرنگی سیزما گورم چی بابل بیتا تمی محباتی تش آباد بسی کروم با پسی جڑا تھوم خیش میر ترسڑا خنجر نمش پاس تو آتھوم تیر وختونو ته ساش کلو یادونو ته
سو سو تصویرون سا راوڑم و زخمونو تا
تاسی فیسبوک کاروئی؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
مخلصه ده حقوش ومنه